څه منفي وو. خغلی کرزی د انډیا ټوډای سره خپل مرکه کې چې پرون خبره شوی ویلي اوسمهال افغانان له لویو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان پخوانی واکمن ویلي باسواد افغانان هر ورځ له وطن وځي او تر خوای اقتصادي وضعیت په یو ډیر بد حالت کې ده. حامد کرزی د افغانستان د دولت سقوط هم لوی ځای بللې ده. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس د نجونو او ښځو د زده کړو او کار ته اشاره ویلي افغانستان هغه مهال پرمختګ کولی شي چې اهلکان او نجونې زده کړې وکړي او سړی او ښځې اوږ د خپل هیواد لپاره کار وکړي. حامد کرزی داسې مهال تیر یو کال د افغانانو لپاره له ستونزو ډک بولي چې سبا د طالبانو په لاس د افغانستان د جمهوري نظام د سقوط لومړۍ کلیزه ده. افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي متحده ایالات د افغانستان له خلکو سره مرستې ته ژمن دی او د افغانستان د بشري بحران د حل په برخه کې ټینګ هوډ لري. ښاغلی ویسټ تېره شپه په خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي د افغانستان له خلکو سره د امریکا لخوا د $150 میلیون مرسته اعلان ده. د غذایي موادو د ناامنۍ د لمنځه وړو، د افغان ماشومانو د زده کړو د دوام او د ښځو او نجونو د ځواکمنولو په چارو کې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهې چې د طالبانو پر ضد وسلوال مقاومت کوي د خپل مبارزې کړنلار اعلان کړه. دا کړنلار چې څلور دیرش مادي لري پرون د مقاومت ملي جبهې په خپل رسمي وبپاڼه خبره کړي. په دې کړنلار کې طالبانو ته د یاغیانو او د واک د غاصبینو خطاب شوی. هغه کلمې چې طالبانو تل خپل مخالفانو ته کارولې دي. د ملي مقاومت جبهې په کړنلار کې راغلي سیاسي، ټولنیزو، قومي او نظریاتي توپیرونو ته له پام کولو پرته د طالبانو پر ضد د ټولو مخالفینو یو ځای کول دایره ده. د مقاومت ملي جبهه مال د خپل وسلوال مقاومت کړنلار اعلانوي چې سبب افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه یو کال پوره کیږي. طالبانو تر اوسه د مقاومت ملي جبهې د کړنلارې د اعلان په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې یې ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د دوی پر ضد د هر ډول وسلوال مقاومت خبره رد کړې ده. طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سرپرست نور الدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی مسکو ته استولې. بختر دولتي اژانس د دې وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکړی چې دا پلاوی پرون شنبه مسکو ته تللی دی. په بیان کې راغلی د دې پلاوی د سفر هدف د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو پراختیا ده. روسیې که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په تېر یو کال کې د طالبانو سره نږدې اړیکې پاللې دي. او د امریکا د نیویارک ایالت چارواکو پرون اعلان کړی چې د شیطانی آیاتونو د کتاب پر لیکوال سلمان رشدی تورن برید کوونکی په همدی قتل او برید تورن شوی او په ضمانت نه خوشی کیږي. د نیویارک پولیسو په یو بیان کې ویلي چې سلیروش کلن هادی مطار د دویمې درجې قتل او برید د اعدام د اقدام په تور محاکمه کیږي. د نیویارک د چاوتا کواسیمیس څارنوال جیسن شمیت ویلي د قانون د تنفیذ ایالتي او فدرال ادارې په دې برخه کې په تحقیقاتو کار کوي. د شیطانی آیاتونو د لانجمن کتاب پر لیکوال 50 کلن سلمان رشدی د جمعې سار په نیویارک کې تچړې په وسیله بریدو شو او سخت ټپي شو. زه امید ظهیر مالیم د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی شي. ازادي رادیو ټکه کام زموږ آدرس دی. وړاندې به واورئ چې ملګرو ملتونو په کابل کې د خزینه معترضو سره د طالبانو تاوتریخوالی غندلی دی. تیر نږدې یو کال کې طالبانو 3 خبریالان نیولي، شکنجه کړي او وهلي ډبولي دي.
سترګې راته وتړلې او زه بوتللم. تا تلیفون ته لاسرسی مې نه درلود، کورنۍ مې نه پوهېدله چې زه چیرې یم.
له پنجشنبې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د راوتلو سیلابونو جزئیات به واورئ.
15 هیوادوال شهیدان شوي دي چې دې کې 4 زنانه او 15 ماشومان وو.
او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی له اروپایي ټولنې بیا غوښتي چې د روسیې په وګړو د ویزې بندې کړي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په طالبانو لدې عمل نیوکه کړې چې په کابل کې د خزو د پرونی اعتراضونو په ترڅ کې له تاوتریخوالي کار اخیستی. طالبانو پرون په کابل کې د خزو د لیارونو په مهال هوایي ډزې وکړي او 3 بهرني خبریالانې د لنډ وخت لپاره ونیول. ریچارډ بینټ همداراز ویلي چې د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو په اساس خبریالان باید خوندي وي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هغه څه چې پرون په کابل کې د یو شمیر ښځو د مظاهرې پر مهال پیښ شول ځورونکي بللې دي. یو شمیر میرمنو پرون د کار، ډوډۍ او ازادۍ له شعارونو سره په کابل ښار کې مظاهره وکړه او وی ویل طالبانو په تېر یو کال کې له افغان ښځو او نجونو د دوی ټول حقونه تروړلي دي. د میرمنو وروسته ادعا وکړه چې طالبانو پر دوی هوایي ډزې وکړې او ځکه د دوی لیکې هم ګډې وډې سوې. پر ټولنیزو شبکو په خبرو سوي ویډیوګانو کې د طالبانو وسلوال د هوایي ډزو په حال کې لیدل کیږي. د ملګری ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ښاغلی بنت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې طالبانو د زړورو افغان میرمنو د سولې مظاهره پر وړاندې زیات ځواک کارولی دی. هغه لیکلي چې زور زیاتی، بیرول او د مرمیو ډزې د بیان د ازادۍ راټولېدو او د غونډو د جوړولو په برخه کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونه ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور د ډزو خبرونه رد کړي، خو ویلي دي چې د ښځو دغه مظاهره د ده په خبره غیر قانوني وه. بلخوا د دې مظاهرو پر مهال له ځینو قبایلانو سره د ناوړه چلند په اړه هم ځینې راپورونه خپاره سوي دي. د راپورونو له مخې درې بهرني خبریالان او یو همکار یې د مظاهرې په اړه د راپور د جوړولو په خاطر د طالبانو لخوا د لنډ وخت لپاره ونیول سول او وروسته خوشې سول. همدارس د افغانستان د خبریالانو خپلواکې ټولنې ویلي چې دوه تنه افغان خبریالان د پولیسو د ډزو په نتیجه کې برسیرن ټپیان سوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په پرونی بیان کې دې موضوع ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې ژورنالستان د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې باید خوندي وي. په پلازمینه کابل کې د ښځو د اعتراض غږ یو ځل بیا داسې حال کې اوچت شوی چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ کلیزه په رارسېدو ده. د 2021 نه د کال د اګست پر 15مه جمهوري نظام سقوط سو او طالبان له څلور خواو څخه کابل ښار ته ننوتل او خپل موقت حکومت اعلان کړ. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د جمعې په ورځ د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په مناسبت په یو راپور کې وویل چې نړیواله ټولنه باید جدي اقدام وکړي څو پر افغانستان واکمن طالبان دې ته وهڅوي چې د وګړو د بشري حقونو اساسي اصولو ته درناوی وکړي.
که پر همدې موضوع تم پاتې شو، د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې هغه راپور بیا رد کړی چې د دوی له واکمنېدو وروسته حالت په اړه یې خپور کړی دی. په دې راپور کې هم د طالبانو پر واکمنۍ کې د بشري حقونو موضوع ته اشاره شوې او لیکل شوی چې په دې برخه کې افغانستان له یوې تور تیاره راتلونکي سره مخ دی. خو د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو راپور د کمزورو سرچینو په حواله برابر شوی. احمد تکلو بشپړ جزئیات.
د بشری حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اگست د 15مې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په درشل کې خپل راپور کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر افغانستان واکمن طالبان وهڅوي څو د وګړو د بشری حقونو اساسي اصولو ته درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګال ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا راپور واقعیت نه لري او رد یې کړ.
ملګرو ملتونو سازمان هم کله کله په خپلو راپورونو کې ځینې ضعیف کمزوري ټکي او داسې ټکي چې هغه واقعیت سره سر نه خوري دوی راخلي او د پروپاګند برخه ګرځي. موږ هیله ده چې ملګرو ملتونو ډېر مشهور نهاد ده او ډېر معتبر نهاد ده، هغوی په دغه خپلو راپورونو قضاوتونو او داسې اعلامیو کې ډېر دقت وکړي او د واقعیتونو نه ترجمانی وکړي، نه داسې د یو چا په خلو او د یو ضعیف اقوالو په بنا او داسې چې له لرې نه قضاوت کوي او متاسفانه وضعیت ناسم ښیي.
ښاغلی مجاهد، له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل او د ملکی وګړو د تلفاتو کمیدل پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته مثبت پرمختګونه وبلل او ویل چې بشري حقونه په افغانستان او لویدیځ کې جلا تعریفونه لري. د طالبانو د حکومت ویان همدارز ویل چې په افغانستان کې اوس مهال هیڅ سیاسي بندیان نشته، محاکم فعال دي او په اقتصادي برخو کې فعالیتونه روان دي. ښاغلی مجاهد که څه هم ومنله چې د اقتصاد او د نجونو د زده کړو په برخو کې ستونزې شته، خو ټینګار وکړ چې ژر به حل شي. نړیواله ټولنه په تیر یو کال کې په پرله پسې ډول پر طالبانو انتقاد کوي چې ښځې او نجونې له ټولنې څخه څنډې ته کړي دي او د هغو حقوق تر پښو لاندې کوي. همدارس پر طالبانو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو پر تعلیم د بندیز له کبله سخت انتقاد کیږي، خو طالبان د یو کال له تیرېدو وروسته لا هم دا خبره کوي چې دا ستونزه به ډېره ژر هواره شي. نړیوالې ټولنې له طالبانو سره تعامل په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي، د نجونو پر تعلیم د بندیز د لرې کولو او د ټول شموله حکومت د جوړولو له شرطونو سره تړلی دی، خو طالبان وایي حکومت یې ټول شموله دی او د نجونو تعلیم ته به د اسلامي شریعت په رڼا کې د دینی عالمانو له پریکړې وروسته اجازه ورکړل شي. که څه هم د یو کال له اوښتو وروسته تر اوسه هم د طالبانو مشران او دینی عالمان د دې ستونزې په حل نه دي بریالي شوي.
لښوونځي لیرې پر ما څه تیر سول. د ازادي راډیو دا ټولګه د هغه جنو خاطرو ته ځانګړي د چي پتیری او کال کې له خونځیو محرومي پاتې شوی.
پلانم بورا ده علی ویسا کی زدکو پلسن فرکین کی میستاس خو میداد چې شو راز فکر کینه سې د ستنی کارونه کو ډیر خوشین دی ډیر خوبت یو مر نه وای چې مر دې سوفیانځین ور اخلاص کی مر چې به خوشون دی تکلو مر به ډیر خوشاله او ډیر به ښه واس پنی کړو د خپل سن پیان سره به مشه در سونه وایره نو وس شې نه سفکور کینه سې ډیر خوشین یو د سر در دی الوی د له سر چخنه را دی د له فزانو نه پویږي په ای فکر وسوچو خو چې دا به څنګه سې مکتب ولن خلاص سې خلاص یا ودا بچنګ سی خو اسلامي معرفي دی چې مشنځي خلاص وو خو دراوس په دي خلاص نه دی باندې زما امید نه زما مانو دا چې به یا انجنیر سم یا به ماډه سم خو ما دغه ادب پر ځان سوال خو نه رسیدل دا ډیر هرمان نه پزله پاتې تو نارمال نه ګره باندې ور دونه خبرې ما د کلیوالو په ځان وړي چې مې وکړه شونځي ته کلو کلیوالو کورواله کلیوالو دا شاخه به ټول داس خبرې اپس کوله نو موږ به کلو نه مو پرې شو درې را شونځي ته به موږ کلو دا دې خبرې او تکلیفونه پر ځان وړي خپل تعلیم وکول خپل تعلیم وکول چې موږ متره مسافر پر ځان ورسول تعلیم پر ځان ورسول وایي چې شونځي باندې اوس داسې احساس کوم چې ډېر په تکلیف حساسات باندې مش په کور کې ژوند او ژوندګي کوو چې هیڅ نه تیریږي نه ورځ او نشه پر باندې تیریږي په داسې حالت کې ژوند او ژوندګي کوو نو موږ غواړو چې موږ خپل شونځي ته دغه سپشه ولر سپشه جاب کې ولر سو په موږ هم په سپشه جاب کې چې واسم په دغه شی جاب کې ولر سو خپل شونځي ته خپل ارمان نه پات
د پنځن به راهیسی د غزنی او میدان وردک په ګډون د افغانستان په یو شمیر سیمو کې سخت سیلابونه راوتی چې مرګ ژوبلې هم اړولې او مالی زیان هم لري. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د هیواد په یو شمیر ولایتونو له هغې ډلې په میدان وردک او غزنی کې وروستیو سیلابونو لسګونه کسان وژلي او یو شمیر نور له هم تری تم دي. د طالبانو په حکومت کې طبي پیښو ته د رسیدنې د چارو وزارت وایي د هیواد په څ باندې لس ولایتونو کې ډېرې وریاوې شوې چې په نتیجه کې سیلابونه راوتلي او په اوو ولایتونو کې درانه ځاني او مالی تلفات اړولي دي. د دې وزارت معین شرف الدین مسلم په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته استولی ویلي
دونه به ووایو چې ځاني تلفات ډېر لس هیوادوال شیدن سوي دي چې دې کې څلور زنانه او پنځه ماشومان و او دوه هم لا درک دي مفقود دي.
د ښاغلي مسلم په وینا د دې سیلابونو له کبله د استوګنې سلګونه کورونه فرعي او اساسي سړکونه سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او باغونه او همداراز سلګونه څاروي هم له منځه تللي دي. خو ښاغلی مسلم په عین حال کې ادعا کوي چې د سیلابونو په نتیجه کې بندې شوې لویې لارې بیرته خلاصې شوي او د فرعي سړکونو د خلاصولو هڅې روانې دي. د میدان وردګ ولایت چارواکو د پرونیو سیلابونو په پایله کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړی. د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ سرپرست مشر صفی الله رائد په دې اړه پرون ازادي راډیو ته وویل
زلیز ولسوالۍ درای بوغه سیمه کې درې کسه د کوچانو هغه شهیدان شوی دي چې یو مشر سړی ده یو ماشوم ده او یو شپږ کلن نجلۍ ده د اوبو وړي او شهیدان شوی دي.
د ښاغلي رایت په وینا سیلابونو په سیدآباد او چک ولسوالیو کې هم لسګونه کورونه ویجاړ کړي سلګونه جریبه ځمکه یې ویجاړه کړي او د میدان ښار او بامیان ترمنځ سړک هم د ترافیک پر مخ بند دی. د غزنی امنیه قومندانۍ هم په یو بیان کې ویلي دي چې د جمعې په ورځ د دې ولایت د اندړو واغاز قرباغ او د یک په ګډون په دولس ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله لسګونه کورونه باغونه کروندې او زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې زیانمنې شوې دي. په غزنی کې ورښتونه له نږدې دوه میاشتو راهیسې په پرله پسې ډول روان دي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې د وزارت معین ښاغلي مسلم ویلي دي چې له سیلاب ځپلو سره شوې مرستې کافي نه دي او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي دي چې نورې مرستې هم وکړي.
او له افغانستانه د باندې دا چې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي د اروپایي ټولنې لغړو هیوادونو یو ځل بیا غوښتي چې د روسیې پر وګړو د ویزې بندې کړي. په عین حال کې د روسیې یو ډیپلوماټ خبرداری ورکړی چې د ترهګرۍ د ملاتړ کوونکي هیواد په توګه د روسیې د نومولو لپاره د امریکا هر راز اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د قطعي پرې کولو باعث کېدای شي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وایي چې د اروپا ګډ ارزښتونه باید له منځه تلو ته پرې نه ښودل شي. ښاغلي زیلنسکي پرون په پلازمینه کیف کې په یوه ویډیویي وینا کې د خبرو پر مهال وویل داسې نه شي کېدای چې اروپا دې د یو سوپر مارکیټ په شان وي او دا دې مهمه نه وي چې څوک ورننه وځي څوک ترې وځي.
باید یو ضمانت موجود وي چې د روسیې قاتلان او د مسکو له دولتي تروریزم سره مرسته کوونکي د شنګن له ویزو څخه استفاده ونسي کړی.
د اروپایي ټولنې ځینو غړو هیوادونو له هغې ډلې د بالتیک سمندرګي د حوزې دریو هیوادونو او همداراز چک جمهوریت د روسیې پر وګړو د ویزې او کار په برخو کې یو لړ محدودیتونه لګولي دي. چک جمهوریت چې اوس مهال د اروپایي ټولنې دورهی مشري کوي د دې ټولنې په ټول قلمرو کې پر روسانو د ویزې د بندیز پلوي دی، خو دې هڅو د ټولنې په نورو غړو هیوادونو کې تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د اوکراین ولسمشر همدراز له لاتویا څخه مننه وکړه چې روسیا یې د تروریزم د ملاتړي هیواد په توګه پیژندلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د شمالي امریکا د څانګې مشر الکساندر دارچیف پرون تاس دولتي خبري آژانس ته وویل چې که د امریکا سنا د روسیې د منځوي کولو لپاره کومه طرحه وړاندې کړي یا یې د تروریزم د ملاتړي هیواد په توګه اعلان کړي، نو د مسکو او واشنګټن ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې به سخته ضربه وویني او حتی ښایي پرې شي. له بلې خوا مسکو او کیف پرون بیا هم پر یو بل د اوکراین د زاپوریژیا اټومي بټۍ په شاوخوا کې د جګړې د ګواښونو تورونه ولګول. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د دې تاسیساتو په شاوخوا کې پوځي فعالیتونه باید بند شي او دا یو غیر نظامي سیمه اعلان شي. د زاپوریژیا اټومي تاسیسات پر اوکراین د روسیې له یرغل لنډه موده وروسته د روسیې لاسته ولویدل، خو اوکراینی انجینیران لا هم د روسیې تر څارنې لاندې هلته کار کوي. لویدیځو هیوادونو پر مسکو غږ کړی چې خپل ځواکونه د زاپوریژیا له اټومي تاسیساتو څخه وباسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، ازادي راډیو موندلې چې د طالبانو د واکمنۍ په یو کال کې درې دیرش خبریالان توقیف شوي دي. دا خبریالانو له څو ساعتونو نیولې بیا تر څو میاشتو پورې په توقیف کې تیرې کړي او یو شمېر لا هم زنداني دي. د رسنیو بشري حقونو ملاتړي بنسټونه وایي دی وضعیت د بیان ازادۍ زندۍ کړي او که دوام کوي ممکن ازادي رسنۍ یو مخ بندې شي. طالب چارواکي د خبریالانو توقیف مني، خو وایي قضیې رسنیز نه بلکې شخصي دي. اسدالله لودین په دې تفصیلي راپور کې له تیر یو کال راهیسې افغانستان کې د خبریالانو عمومي وضعیت ته کتنه کړې، خو دا هم باید وایم چې دا راپور د طالبانو د بیا واکمنۍ دی کال د پوره کېدو په مناسبت د ازادي راډیو د ځانګړو مطالبو په لړ کې چمتو شوی دی.
ما گفتم که ما یک ژورنالیست هستم، گفت که اصل کار زمون هم دغه ژورنالیستانو سره ده. دستای ما از پشت سر ولچک زدن، چشمای ما با یک تکی سیاه.
وارث حسرت د هغو په ګوتو شمیر خبریالانو له ډلې دی چې ډاډه یې د توقیف د محال کیسې له ازادي راډیو سره شریک کړي. دای چې د اریانا ټلویزیون د سیاسي خبرونو مسول و د طالبانو لخوا د 2022 کال د جنوري په 1 توقیف شو او درې ورځې په بند کې تیرې کړې. ښاغلی حسرت ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو استخباراتو د دارلمان پر سړک د ټلویزیون له مخې ونیو او په وهلو ډبولو یې د ملي امنیت تر دفتره بوته.
د میرا وخت کې ما را مې بوردان توهین ته
پر لارې چې بيولو توهین او سپکاوی کوي، بده خبرې کوي، ویلي چې تاسو په دې رنجرو موټرو کې ډیر ناست وي، ویلي چې تاسو د پخانی نظام پاتشونی او جاسوسانی. لږ مې چې غږ پورته کړ په لغتو یو وهلم زما لاسونه تړلی و، نو دردونه مې ډیر احساسول.
حسرت وایي دای څو ساعته شش درک سیمه کې د ملي امنیت یو دفتر کې وو او بیا سترګې تړلی د بګرام زندان ته ولېږدول شو. نوموړی د توقیف د لومړۍ شپې یوه کیسه کوي.
زه یې د زندان په یوه تنګه خونه کې واچولم. په دې سلول ډوله خونه کې تشناب هم. ما ته یې د شپې لوبیا وچه ډوډۍ راوړه. لوبیا خرابه وه او ما ونه خوړه. کله چې دوی د لوښو ټولولو پسې راغلل، نو ویې ویل ولې دې د مجاهدینو ډوډۍ نه ده خوړلې. بیا یې په څپېړو ووهلم، پر شا یې په لغتو ووهلم. ټولې درې شپې مو په همدې وضعیت تېرې کړې. دوی به هر دوه ساعته وروسته راتلل، سپکاوی او کنځلې به یې کولې.
وارث حسرت دریش پی او رازی توقیف که تیره کلی خواهی بیلی ده چه جرم یا گناه معلومه شی بیرته خوش شو. اسلام حجاب بل افغان خبریال ده چه ده طالبانو توقیف تیر کرده ده. دای که چه هم ده شکنجه او رابلوان چه نوایی خوزیاتوی چه زندان طبعا ستونزی لری.
سترګې راته وتړلې او زه یې بوتللم او هلته ورسره وو دوه درې ورځې مې سره تیرې کړې، خو طبعا بندیتوب خپلې ستونزې او مشکلات لري او زه دا تقریبا څلور ورځې درې شپو کې ونه توانېدلم، حتی تلیفون ته لاسرسی مې هم نه درلود، کورنۍ مې هم نه پوهېدله چې زه چیرې یم.
ښاغلی حجاب د رسنیو د ملاتړ له کورنیو او بهرنیو بنسټونو ناراضه دی او وایي د له ټولو نه د لاسنیوي او له افغانستانه د وتلو غوښتنه وکړه، خو هېڅ یو بنسټ غوږ پرې ونه ګروو. دا یوازې دا دوه خبریالان نه دي چې تیر یو کال کې د طالبانو د زندان پنجرې کتلي، بلکې آزادی راډیو موندلې چې دې موده کې څلور دیرش خبریالان په کابل او ولایتونو کې توقیف شوي دي. د دې موندنو له مخې پلازمینه کابل د هغو ولایتونو په سر کې دی چې د یو کال په ترڅ کې پکې ګڼ شمېر یعنې نږدې شل خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي دي. پر کابل سربیره په هرات کې دوه، فاریاب کې څلور، پکتیا کې یو، اوروزګان کې درې، او دغه راز هلمند، بلخ، کندهار او کاپیسا کې هم یو خبریال توقیف شوی دی. د توقیف شوو شمېر ممکن له دې هم لوړ وي، خو موږ یوازې هغه راخیستي چې نیولې رسنیز شوي او یا د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای پر خپله ویبپاڼه ثبت کړي وو. موږ په کابل او ولایتونو کې له لږ تر لږه پنځو نورو توقیف شوو خبریالانو سره هم خبرې وکړې، خو یو یې هم حاضر نه و چې د نوم اخیستو په شرط خبرې وکړي. دوی ویل که یې غږ او نوم خپور شي ممکن د سر په بیه ورته تمام شي. یو خبریال چې موږ خپل غږ نه خپرو وویل:
زه د طالبانو په توقیف کې بې دلیله شکنجه کېدم. زما په لوڅه پښه به د زندان یو ساتونکي په بوټونو خاته، لاندې به سیمنټ، ځمکه له پاسه به د زندان د ساتونکي پښه او منځ کې به زما ګوتې وې. ډېر درد راباندې تېرېده. په پلاس یې زما د بدن مخصوصو غړو ته شکنجه راکوله. کله به مې چې وپوښتل ګناه مې څه ده، ویل یې ګناه دې چې معلومه سي بیا به ګورو.
یو بل خبریال هم همداسې کیسه راته وکړه:
زه نږدې دوه میاشتې بندي وم. زندان کې مې سپکې سپورې ولیدې، هیڅ ګناه مې نه وه. آخر د طالبانو قاضیانو هم ومنله چې بې ګناه یم، خوش یې کړم، خو په زوره یې اقرار رانه واخیست چې زه ملامت وم او د بهرنیو په لمسون مې خبرونې کولې.
د فارین پالیسی خبریال لین او دانیل بیا په زغرده له دوی سره د طالبانو د استخباراتو د ناوړه چلند کیسې رسنیزې کړې. هغه چې تیره جولای میاشت کې افغانستان ته تللی و، وایي د طالبانو استخباراتو د تیر کال ځینو راپورونو په تړاو ونیوله، څلور ساعته یې کینولې وه او ورته یې وویل که بخښنه ونه غواړي زنداني به شي. د خبریال 2021 کال کې ځینې راپورونو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو یو شمېر قمندانان په زوره وړې نجونې ځان ته ودوي او یا له هغوی نه د جنسي غلامې په توګه کار اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي هغه مهال وویل دې خبریال د شوو ادعاو ثبوت نه درلود، نو ځکه دوی د بیا فعالیت اجازه ورنه کړه. د خبریالانو ملاتړي بیا وایي د رسنیو د اصولو له مخې خبریال یا خبریاله نشي کولای چې امنیتي ادارو ته خپلې سرچینې ور په ګوته کړي. پر توقیف سربیره د تیر کال د اگست له 15مې چې طالبان پکې واک ته ورسېدل، د سږ کال تر همدې نیټې پورې لږ تر لږه 14 خبریالان وهل شوي هم دي. د خبریالانو ملاتړې بنسټونه د خبریالانو د وهلو عاملین تر ډیره د طالبانو وسلوال ځواکونه یادوي. پر دې سربیره تیر یو کال کې درې خبریالان وژل شوي چې یو یې د آریانا تلویزیون خبریال حامد سیغانی، بل یې د مشرانو جرګې د تلویزیون خبریال محمد هارون نیرومند، او درېیم یې هم د رها خبری آژانس خبریال علی رضا احمدی و. حامد سیغانی تیر نومبر کې نامعلومه کسانو وواژه، محمد هارون نیرومند د بېوزلۍ له کبله ځان وژنه کړې، او علی رضا احمدی د کابل هوایي ډګر مخې ته د داعش په خونړۍ حمله کې ووژل شو. له خبریالانو سره د شوي زور زیاتی یادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په وروستي راپور کې هم شوې ده. دغه راپور کې چې د تیرې جولای میاشتې په شلمه خپور شو، د طالبانو د واکمنۍ په لسو میاشتو کې له خبریالانو سره د ناوړه چلند پیښې 133 ښودل شوي دي. په دغو پیښو کې د 133 هغو مسؤلیت د طالبانو د حکومت پر چارواکو اچول شوی. په دغو پیښو کې 122 هغه د سملاسي نیول کېدو او توقیف، 85 د ناوړه چلند، او 33 هغه د ګواښ او ویرولو دي. افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو فشار هغه موضوع ده چې د تیر کال په اوږدو کې په وار وار د بې پولې خبریالانو، د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او بشري سازمانونو لخوا ورته اشاره شوې. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څیړونکي فرشتې عباسی ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونو دوی ډیر اندېښمن کړي.
یوه موضوع چې د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په جدي ډول او له نږدې تعقیب کړي، هغه پر ازادو رسنیو محدودیتونه دي. افغانستان کې خبریالان شکنجه شوي دي او دغه راست پر تفریحي پروګرامونو پراخ بندیزونه لګول شوي دي. د دې تر څنګ ځینې ښځې هم رسنیو کې له کار کولو منع شوي دي.
د ګوتو په شمېر یو شمېر نجونې چې له تلویزیونونو سره کار کوي، هغوی اړ شوي چې د خپرونو پر مهال باید له سترګو پراته ټول مخ پټ کړي. د خبریالانو سره د دغه زور زیاتی قضیې مو د طالبانو د حکومت له ویندویانو سره شریکې کړي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی وایي دوی د رسنیو له مسؤلانو سره په پرله پسې ډول د همغږۍ غونډې جوړوي او هغوی ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکوي. کریمی تاییدوي چې د دوی استخباراتو او وسلوالو کسانو یو شمېر خبریالان توقیف کړي، خو نوموړی وایي د توقیف شویو خبریالانو قضیې د هغوی پر رسنیز کار پورې تړلې نه وې.
د استخباراتو یا د کشفي ارګانونو له لورې څخه یوازې هغه کسان تعقیب کېږي چې هغوی هېڅ نول اطلاعاتو فرهنګ یا له رسنیو مطبوعاتو سره هغه د دوی کړنې اړیکه نه لري، هغه یوازې د ملي امنیت سره اړوند وي، هغه خو بیا د هغو ارګانونو حق جوړېږي.
خو د خبریالانو ملاتړي بنسټونه سپارښتنه کوي چې که استخبارات پر خبریالانو کومه شخصي ملاحظه هم ولري، باید د اطلاعات او فرهنګ وزارت له ادرسه وپوښتل شي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي که پر رسنیو او خبریالانو فشارونه همداسې دوام کوي، ممکن ډېرې آزادې رسنۍ بندې شي. د دغې ټولنې مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د یوې سروې له مخې نږدې 50% رسنۍ بندې شوي او زرګونه کارکوونکي هم په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
په افغانستان کې د 1530 رسنیو نه 213 رسنۍ بندې شوي دي، چې دې سره زموږ سکم 2000 رسنیز کارکوونکو نه وزره رسنیس کارکون کې خپل کار او دند الله سوار کړی دی.
په همدې حال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبرخونو یو شمېر مسؤلان وایي اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمن شوی. خبریالان د مظاهرو او جګړو د راپورونو په خپرولو کې تر فشار لاندې وي او هیڅ خبریال او ویان په زغرده او آزاد ډول د طالبانو چارواکي نشي پوښتلی. د خبریالانو مسؤلان او ملاتړي بنسټونه وایي طالبان دې ژر تر ژره توقیف شوي خبریالان خوشي او نورو خبریالانو ته دې د آزاد فعالیت ډاډ ورکړي. مشهور یوټیوبر اجمل حقیقي په هرات کې، آزاد خبریال خالد قادری دایکونډي کې، د افتاب رادیو مسؤل مرزا حسنی، د ګردیز غږ رادیو مسؤل جمال الدین دلدار او په کاپیسا کې د پژواک خبریال عبدالحنان محمدي هغه ژورنالیستان دي چې تر اوسه هم د طالبانو په بند کې دي.
تاسو له پیغامونو
زما د لرپور چارواکو سره هیله ده چې په دغه ایلمن ولایت کې دغه پاکستانیان راځي د مالونه اړوي او ګرد دلته په موږ ته په ګران ورپوره کوي. موږ وس نه لرو، ګران دي ډېر. دا د لرپور چارواکو پسې خامخا نشل کوي چې د مالونه راوګرځي د پاکستان د خواڅ.
سلامونه احترامات رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. لنګر هر څه خطر سره پاړی کوي. خبره دا سیده چې د غستون دي او مشکلات خو افغانانو ته لازل ابدی لیکل شوې دي. په دې کې خودی چا ته خګیله پکار نه دا او نه دا کومانوي خبره ده که تاریخ مطالعه شي. او په دې لو نظامونو کې هم علاقه د افغان ولس مشکلات نه چا حل کړی وي او نه ولا که زوی غي کې ور کړی وي. اوس خو لا د شکر ځای دی، یو څه ناڅه امنیت شته، بشمیره جنازو کې څه کمای راغلی دی. فقط دوه عمده ستونزې چې د قبول سینونو سبخ کته پورته کوي چې یو د شپږم ټولګي څخه پورته د انجونو مکاتب لا تر اوسه بندېدل دي او په داسې حال کې د افغانستان ټول خوونکي کاغه د جګی دورې استادان دي او کدی ټیټی دورې استادان دي. معاشات به امارت اسلامي ورته په وخت ورکوي بیل قید او شرط څخه او بیل کوم خند او ځن څخه. د امارت اسلامي څخه په دغه هیله چې تر سوده دغه ولس مخم ته نووري کې چیرته امکان وي دغه شپږم ټولګي څخه پورته دغه خونځي ته ور ممرته اجازه ورکړي چې دغه مخه دغه خلکو ته نووري او دغه استادانو په معاشاتو کې یو څه د قدر په اجازه یو څه لوړوالی راوړي چې تر سو دغه استادانو مشکل هم حل شي.
مسلم لنګر هر څخه د ازادي رادیو څخه مهله ده چې زمونږ د اواز ټولې دنیا د خصوصا د اسلامي امارت چارواکو غوږونو ته ورسي. بل وسیله مونږ د پیغام د لیګلو یا د اواز د اوچتولو نه لرو. که اواز اوچتو د خوله باندې راته بالښت دي نه پرېږدي چې اواز اوچت کړو، نه مظاهره کولی شو، نه خبره کولی شو. بس دغه یو وسیله ده او الله پاک دې چې زمونږ اواز تاسې نشر کړي. د تعلیم پر رابطه ما مخکې وویل چې د جناب محمد رسول الله سلام حدیث پاک مبارک دی چې تعلیم علم په نر او په ښځه فرض دی او تاسې طلب د علم وکړئ اگر چې په چین کې ولې نه وي، خو په دې کې دا قید نه دی لګولی چې د شپږ کلن نه پورته نجونې د تعلیم نه کوي او د افغانستان نجونو سره د دې فرهنګ سره تعلیم په ټکر کې دی. دا د جناب وزیر صاحب د معارف خبره ده، دا خپله خبره دی. بیرته والی په دې توبه وباسي، خپیمانی دی پیوخی. بله دا خبره په خوست ولایت کې کړي. پیغمبر د خدای قید نه دی لګولی چې د شپږ کلنۍ نه پورته نجونې تعلیم نشي کولی. او د افغانستان خو ډېر ښه مکتبونه دي، معلمان یې هم ښځې دي او مکتبونه هم د نجونو بیل دي.
د تاسو ټولو مننه چې را سره یاست او ازادي رادیو اوري. وړاندې مې هم یادونه وکړه چې د خبرونه په دویمه نیمه کې به د زده کوونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه خبرې شي. نن پکې د تاریخ مضمون تدریسي کې خو له هغه وړاندې نږدې کېږو. 8:30 کېدونکې دي. یو ځل بیا به هم د مهمو خبرونو سر ټکي واورو. د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي تیر یو کال کې پرته له دې چې یوازې مرګ ژوبله کمه شوې نور هر څه منفي وو. ښاغلي کرزی د انډیا ټوډی سره خپله مرکه کې چې پرون خپره شوې ویلي اوسمهال افغانان له لویو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان پخوانی واکمن ویلي باسواد افغانان هر ورځ له وطن وځي او تر خوا اقتصادي وضعیت په ډیر بد حالت کې دی. حامد کرزی د افغانستان د دولت سقوط هم لوی ازایه بللی ده. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي متحده ایالات د افغانستان له خلکو سره مرستې ته ژمن دي او د افغانستان د بشري بحران د حل په برخه کې ټینګ هوډ لري. ښاغلی ویسټ دا خبرې په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي. ویسټ دا څرګندونې داسې مهال کې کوي چې متحده ایالات پرون له افغانستان سره په دریو برخو کې 150 میلیونه ډالره مرسته اعلان کړه. د افغانستان د مقاومت ملي جبهې چې د طالبانو پر ضد وسلوال مقاومت کوي د خپلې مبارزې کرنلار اعلان کړی ده. دا کرنلار چې 4 دیرش مادي لري پرون د مقاومت ملي جبهې په خپله رسمي ویبپاڼه خپره کړي. په دې کرنلار کې طالبانو ته د یاغیانو او د واک د غاصبینو خطاب شوی. هغه کلمې چې طالبانو تل خپلو مخالفانو ته کارولې دي. تر دمګړۍ پورې طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سرپرست نور الدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی مسکو ته استولې. باختر دولتي خبری اژانس د دې وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکړی چې دا پلاوی پرون شنبه مسکو ته رسیدلی دی. په بیان کې راغلی چې د دې پلاوی د سفر هدف د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو پراختیا ده. روسیې که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو په تېر یو کال کې د طالبانو سره نږدې اړیکې پاللې دي. او د امریکا د نیویارک اعلی چارواکو پرون اعلان وکړ چې د شیطانی آیاتونو د کتاب پر لیکوال سلمان رشدی تورن برید کوونکی په عمدي قتل او برید تورن شوی او په ضمانت نه خوشی کیږي. د نیویارک پولیسو په یو بیان کې ویلي چې 24 کلن هادی متار د دویم درجه قتل او برید د اقدام په تور محاکمه کیږي. د نیویارک د چاوتاک واسمې څارنوال جیسن شمیت ویلي چې د قانون د تنفیذ ایالتي او فدرال ادارې په دې برخه کې په تحقیقاتو کار کوي. د شیطانی آیاتونو د لانجمن کتاب پر لیکوال 50 کلن سلمان رشدی د جمعې په سهار په نیویارک کې د چړې په وسیله بریدو شو او سخت ټپي شو. مانانا چیرا سره وې او سم د زده کوونکو لپاره ځانګړي تعلیمي خبرونه درسي ساعت واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. له ازادي رادیو څخه مو درسي ساعت ته هر کلی کوم. نن یک شنبه ده او په درسي ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادي رادیو خپرېږي. په پیل کې د ووم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د ووم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د ابراهیمی تاریخ په سلسله کې د ابراهیم او اسماعیل علیه السلام له لوري د کعبه د جوړولو تاریخي بحث ولوست. نن به د تاریخي او بلا پاڼه وړو. په نننی درس کې آریایي تمدن لولو. خونکي په نننی درس کې مبتدا بیانوي چې آریایان له کومه نننی افغانستان ته راغلل او څه ډول یې د آریایي تمدن بنسټ کېښود. د درس په دوام به دا واورو چې په نننی افغانستان کې کومې داسې تاریخي او فرهنګي نښې نښانې موجودې دي چې دلته د آریایي تمدن اغیز پرې ثابت شي.
په دې لوست کې به په افغانستان کې د آریایانو د میشته کېدو او د هغوی د ژوند د څرنګوالي په اړه معلومات ترلاسه کړو. یعنې دا چې موږ به په دې باندې پوه شو چې آریایان څه ډول ژوند کوي، د هغو د اوسېدو او د ژوند کولو طریقه څه ډول وه. د آریایانو تمدن په خوانی آریانا یا نننی افغانستان له میلاد څخه له 3 تر 2000 کالو مخکې د کرنې او اوبو لګولو ښه سیستم او له وګړو څخه ډک ښارونه درلودل. له میلاد څخه مخکې د لومړنیو 1000 کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکات، تیب، نجوم، ټوکران او اوبدل او فلزکاری هم درلوده او د نړۍ په تمدنونو کې پنځم ځای ځان ته ځانګړی کړی و. یعنی دا چې دوی په هغه وخت کې هم په مختلفو کارونو او صنعتي وظیفو باندې بوخت و او د هغه ترڅنګ په علمي بخش کې لکه تیب، نجوم او نور داسې کسبونه یې هم زده وه. د آریایانو تمدن ویدی سروتونه د آریایانو په اړه تر ټولو لومړني او باوري اخذونه او منابع دي. په ویدی سروتونو کې د آریایانو په باره کې د دې د قبیلو په اړه ډېر زیات معلومات شته. آریایان چې وه د خپل اوسېدو ځای ته یې دوه نومونه غوره کړي وه، یو دا چې آریانا ویجا او یا هم آریانا ورشو ویله. په ویدی سرودونو کې آلینا په نامه قبیله یاده سوې ده چې د اوسني آلینګار اوسېدونکي وو. د بولان اوسېدونکي یې د بهالانه په نامه یاد کړي دي. هغه کسان چې کابو 2500 کاله پخوا تر میلاد په لرغوني افغانستان کې اوسېدل ځان ته یې آرین ویل. د آرین معنی د شو خویونو خاوندان او یا هم د اصلو وګړو په معنی دی. د دوی د اصلي ځایونو په باره کې یا هغه لومړني ځایونو په باره کې درست معلومات نسته. په ویدي سرودونو کې د هغو د سیمو نومونه هم کم ذکر شوي چې د آریایانو تر واک لاندې به وو. د تاریخ جغرافي پوهان لخوا په اوسني افغانستان کې پیژندل سوي او په نشه سوي دي. د مثال په ډول هریوا چې اوس موږ ته هرات وایو، هراوتی د هراوت، بلهیګا چې اوس ورته بلخ او نور یاد سوي دي. آریایانو بلخ ته تر رسېدو وړاندې کوچاني ژوند درلودی. د سمرقند په تال برزو کې په 1909 کال کې هغه څېړونکي چې دي د آریایانو د پاچا یو انځور پیدا کوي چې پر یو خاورین لوښي باندې جوړ شوی و. د معلوماتو او پلټنو څخه وروسته لرغونپوهان په دې پوهیږي چې دا د آریایانو لرغونی پاچا کیمورس دی. په ویدي سرودونو کې د کیمورس یادونه هم سوې وه، د هغه د واکمنۍ یادونه سوې وه. په ویدي متنونو کې د پاچا یادونه دا په ډاګه کوي چې آریایانو په کوچاني ژوند کې هم د پاچاهي نظام درلودی. آریایان د لویدیز پر لور لومړی پارس، اوسنی ایران او بیا د اوسنی ترکیې او تر هغه وړاندې ان تر اروپایي هیوادونو ورسېدل. دوی په مختلفو طرفونو باندې کوچ وکړ. هغه ډله آریایان چې د سهیل ختیځ پر خوا یې مخه کړې وه، هغوی بیا لومړی د لرغوني هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل. خو هغو آریایانو چې د هندوکش دواړو خواوو کې میشت پاتې شول، په لرغوني افغانستان کې د دوو آریایي مدینتونو چې یو ویدي او بل استایی اوستایی بنسټونه یو په بل پسې کېښودل.
د آریایي تمدن په تاریخي بحث کې پر دې پوه شو چې آریایانو لومړی کوچنی ژوند درلود، خو وروسته چې د حاکمیت تکل وکړ نو د ویدي او اوستایی تمدنونو بنسټ یې هم کېښود.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسی پاچاهانو سلسله پیل کړو. او په دې برخه کې به هونکې ادارې ته وای چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسي سلطانانو پر مصر واکمنی کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پریښي دي. دا تاسو او دا هم د هونکې درس
په تیر درس کې خموله چې د عباسي د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ مصر کې د عباسي سلطانیو حکمرانی یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمری پورې د واکمنی کړی ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تلل اراده وکړل. په لاره کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویولو څخه وروسته مصري پوځ ماتې وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنګ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بامر الله د 1461 څخه تر 1501 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نه وروسته ظاهر بیرس د عباسی خاندان یو شخص ابو العباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم بامر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بامر الله نوم کېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کړ. د ده د حکومت موده 40 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاری وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېده. لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 1501 هجري قمري کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مصطفی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د ده زوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر شوې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلطي عمل ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کم کړه. بالاخره په 1540 هجري قمري کال کې دی خپله هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان سو. د سلطنت 6 میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته سو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حکیم بامر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و فرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حکیم بالله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حکیم په 1540 هجري قمري کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و. لکه څنګه چې موږ په تیر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودی، هغه حقیقي واک د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کېږي، د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي اسکر په شتوګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، طالب کوونکو او جغرافیا لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړهونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لوی ښارونو کې کتابونه په پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډېر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړ. په طب، ریاضي او نور علومو کې لوی استادان منځ ته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې شوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو کانونه را وستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه و.
د عباسیانو د تاریخ سلسله په برخه کې مغول وستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و، او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي د تاریخ وار دی. که مو یاد شي نو د نهم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ په تنګ شوي وو، او دې وضعیت شاه شجاع ته د دې زمینه برابره کړه چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي. نن په نهم ټولګي کې د امیر عبدالرحمن خان واکمني ولولو. په دې برخه کې به لخون کې واورو چې په 1800 کال کې د انګریزانو لماتې وروسته د خپل واکمنۍ د بنسټونو ټینګولو لپاره امیر عبدالرحمن خان کوم دوه کارونه پیل کړل، او دا چې د عبدالرحمن خان ټولنیزو اصلاحاتو څه ډول پایله ورکړه.
د انګلستان لماتې سره سم په 1800 کال کې د انګلیسیانو او امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لیکنې او رالیکنې او اړیکې پیل شوې. دغه اړیکو په لړۍ کې انګلستان لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو. افغانستان هم د دغو اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره پلاوی وټاکه، او د افغاني پلاوی په وینا کې راغلی چې افغان ملت له پخوا څخه هم عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی و. امیر عبدالرحمن خان کله چې پاچاهي اعلان وکړ، انګریزانو تیریو پر افغانستان باندې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې. کابل خپل ارزښت د پلازمینې په توګه له لاسه ورکړی و. له دې چې انګریزانو د امیر عبدالرحمن خان پاچاهي په رسمیت پیژني، ورڅخه مننه کوي. د مرکزي او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې. د پوځ او امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې له منځه تللی و. اقتصادي وزن ناسمه او دولتي خزانې تشې وې. د انګریزانو پر ضد د جنګ له امله د هیواد صنعتي او کرنیزې چارې زیانمنې شوې وې. په داسې حالاتو او شرایطو کې امیر عبدالرحمن خان ځان د دوو دندو په سرته رسولو مسؤول ګاڼه. لومړی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت جوړونه، او دویم ټولنیز اصلاحات و. امیر عبدالرحمن خان د دغو دوو دندو سرته رسولو لپاره هیڅ ډول اغیزناک عمل له مخ وانه ړوه، او د دولتي ادارو جوړښت او د بیا رغونې د بهیر څارنه یې پخپله کوله. دولتي چارو کې د ورسپارل شوو دندو مسؤول ګڼه، او د مامورینو باید له هر ډول اشتباه لاس اخیستی وای. دولتي حاکمانو د امیر په فرمان پورې تړلي وه چې په حقیقت کې د قانون بڼه درلوده. هر ډلیز او یوازې توګه مقاومت د هیواد هر ګوښه کې له منځه یوړل سو. د مرکزی حکومت د احکام او امورو د پلي کولو لپاره په لاره کې له هیڅ ډول نرمښت څخه کار نه اخیسته. افغانستان پوځي تشکیلات ته سخت اړ و. امیر عبدالرحمن خان تر ډېره حده پوځ په سنبالولو او جوړښت کې کوشش وکړ. څه د پاسه 90,000 کسیسه منظم پوځ یې جوړ. د دغې پوځ په واسطه یې وکولی سوه چې ځواکمن غښتلی مرکزي دولت رامنځته او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره د امنیتي پوځونو له یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده او د امیر په واسطه اداره کېدله. امیر عبدالرحمن خان د پوځي موخو د مرکزي دولت د غښتلتیا لپاره پیسو ته اړتیا درلوده. د لګښتونو د پوره کولو یوه لاره هم د مالیو زیاتول مالیات وضع کړل او په مستقیم او نامستقیمه توګه ترلاسه کول. امیر عبدالرحمن خان له مهمو کارونو څخه یو هم د کاپیرستان د خلکو مسلمانانول او په نورستان باندې د نام بدلول و. د لومړي ځل لپاره د اسلام سپیڅلي دین په 1391 زیږدیز کال کې نورستان ته ورسید. غلام حیدر خان چې د ننګرهار والی و خلکو ته وویل چې د دولت مخه دا دی چې له نورستان څخه بدخشان ته لاره جوړه کړي. د دغې خبرې له خپرولو سره سم د اسلام مبارک دین د تبلیغ چارې په نورستان کې پیل شوې. د 8 میاشتې په موده کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور او د دغې سیمې پخوانی نوم کاپیرستان و، بیا نوم په نورستان باندې واړول شو. امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره اړیکې برتزاری دولت باوری نه و او له ایران سره په سیاسي اړیکو کې د بیطرفۍ دریز غوړه کړ. په 1383 زیږدیز کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه. دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې سړې سي. د عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې هغه یوه لویه تروتنه له انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي کرښو ټاکل و. د دغې دورې د ناخوالو پیښو څخه یوه هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورنډ د کرښې په واسطه وه. مارتیمر د ډیورنډ په 1393 زیږدیز کال کې د انګریزانو لخوا د یو پلاوي په مشدۍ د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ د پولو ټاکلو لپاره ټاکل سوی و. نوموړي د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ پوله په خپله ګټه وټاکله او د سیاسي او پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کرښه پر افغانستان وتپله چې هیڅ کله به د افغانستان خلکو لپاره دغه د منلو وړ نه وي.
په درس کې مو واورېدل چې که څه هم چې امیر عبدالرحمن خان د خپل حکومت د ثبات ساتلو لپاره 90 زره کسیزه منظم پوز جوړ کړ، خو هغه ونه کړای شول چې د افغانستان د سرحداتو په ساتلو سره د دغه هیواد حیاتي ګټې خوندي کړي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د 8 او 9 ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هله دا چې نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، نو له تاسو مغوښتنه دا ده چې د درسي ساعت وروسته په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ او په کتابچو کې در سره ولیکئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته
یو سرپرسته کابینه تعیین او اعلان کړی.
اوس چې د سونه وخت زه ښوونځي ته نه یم تللی او ښوونځي نه په کور کې پاتې یم، په ژور خفګان باندې اخته شوی یم.
څومره ځوانان دي هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي.
زمونږ اعتراض و د لیسې مریم ښوونځي په مخ کې وروسته لس دقیقې تېر نه شو چې طالبان خبر سره راغله او موږ باندې هوایي فایر وکړ.
د زمری په څلورویشتمه د اګست پر 15مه د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونې.
لزلمي
خبر لزړه می او کيو الله خبر ده د دنیا گه دنیا گه علم پتسل سلا خبر خدای دې دخلي دخلي لاړې دارو کا خدای دې دخلي دخلي لاړې دارو کا درد لے نا شم دعا دعا درد زما دے نصیب کرو خدایا زما دے نصیب کرو خدایا ہم زولے گلش گٹے گٹے وہم وہم پڑا جان مندے وہم وہم پڑا جان ہلکا گرم نیم یم ل جانا جانا نا جدا شو
ہندوستان ہندوستان گرمے پور پوکھڑے ملنگے ملنگے کچکول بواخلم ملنگے ملنگے کچکول بواخلم سود جانا جانا دیدنونا ونکڑم نا راجا سرگے میں سو دنیا موڑ دے سوات